یا آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. در برنامه بعدی سالی محمد سالی میزبان شماست. سالی خوش آمدین.
ډیر مننه سید سمیا باستاسی ستړی مسی او د ازادي راډیو اوریدونکو ته از ما لخوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې په مسکو کې د ورستي غونډې برخوال وایي چې نه دي توانېدلي پر اوربان یوې موافقې ته سره ورسیږي. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د غبرګوریا جوزه لسمه د مې میاشتې 1/3. پایل خبرونه کېږي. په مسکو کې د سوي غونډې برخوال ویلي چې په ځینو مسایلو کې پرمختګ سوی دی. د سولې ولسی حرکت شاوخوا 1/3 غړي د هلمند له مرکز څخه د مساکله پر لوري پر لاره دي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي خبرداری ورکړی چې که ایران د امریکا پر ګټو حمله وکړي امریکا به پوځي ځواب ورکړي. په مسکو کې د بین الافغاني غونډې ګډونوالو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې دوی په خبرو کې پرمختګ سوی خو نه دي توانېدلي چې پر اوربان موافقه وکړي. په مسکو کې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د افغانستان پر 13 کلنې جګړې بین الافغاني خبرې وسوې. په هغه اعلامیه کې چې پرون خپره سوه لیکل سوي چې د اوربان پر امکان د اسلامي نظام پر پیاوړتیا او د ښځو پر حقونو مثبتې او رغونکې خبرې سوي دي. د بلخ پخواني ولي عطا محمد نور اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي زموږ اساسي پیغام د اوربان اعلان و، داسې اوربان چې د سولې پیلامه سي. د طالبانو د مذاکره کوونکي هیئت ویان سهیل شاهین ویلي چې ځینې مسالې نورو بحثونو ته اړتیا لري. د سولې ولسی حرکت شاوخوا 1/3 غړي د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه مساکله ولسوالۍ ته پر لاره دي. دغه ولسوالۍ چې د لشکرګاه شمال ته په 110 کیلومترۍ کې پرته ده له کلونو راهیسې ورباندې وسلوال طالبان کنټرول لري. د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون رسنیو ته په خپل غږیز پیغام کې وویل
سولې ولسی حرکت 1/3 غړي نن شپه له
وطن دوست زیاتوي چې د لارې په اوږدو کې له خلکو سره ګوري او د هغو ولسي خلکو یو واقعي تصویر چې د تیرو کلونو جنگ جګړو ځپلي نړیوالو ته وړاندې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا شنبه د کرکټ د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د استرالیا په وړاندې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي پرون ازادي راډیو ته وویل
د شنبې په ورځ چې د افغانستان او د استرالیا لوبه کیږي زه مطمئن یم چې د افغانستان ملي لوبډله به په دغه لوبغالي کې ښه لوبه کوي، ځکه د افغانستان ملي لوبډله چې د پاکستان په وړاندې باندې کومه لوبه وکړل واقعا هم د افغانستان لوبغاړو د بالینګ په شوبه کې ډیر ښه بالینګ وکړي، همدغه رنګه په بیټینګ کې ښه وځلیدل، پاکستان ته ماته ورکړل. استرالیا هم یو قوي ټیم دی او د پر امدګۍ سره راغلی ده، نو زه په خپل ټیم باندې هم باوري یم. انشاءالله
د پاکستان د کرکټ لوبډله به نن جمعه د ویست انډیز د کرکټ له لوبډلې سره مخامخ سي. د انګلستان د کرکټ لوبډلې پرون جنوبي افریقا ته په 104 منډو ماتې ورکړه. سبا شنبه د کرکټ نړیوال جام لپاره بل سیالي د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ کیږي. د پاکستان د پاوز مشر قمر جاوید باجوا د یو متقاعد منصبدار راجا رضوان او یو ملکی وګړي وسیم اکرم د اعدام حکم تایید کړ. دغه وګړي د پاکستان په پوځي محکمه کې د جاسوسي په تور محاکمه سوي وو. د پاکستان د پوځ په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره سوي ویل سوي چې پر بل متقاعد جنرال جاوید اقبال د 14 کلن شاقه بند حکم سوی دی. په بیان کې ویل سوي چې دغو کسانو بهرنیو ادارو ته حساس معلومات ورکړي وو او د پاکستان پر ملي امنیتي معامله کړې وه. د پاکستان د پوځ په اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي براین هوک خبرداری ورکړی که ایران د امریکا پر ګټو حمله وکړي امریکا به پوځي ځواب ورکړي. براین هوک ویلي چې په منځني ختیځ کې د امریکا وروستي حرکتونه د ایران د مخې د بندولو لپاره دي. دا په اصل کې ده چې د امریکا کلک متحد سعودي عربستان پرون پر ټولو عربو ژغ وکړ چې په خلیج کې وروستیو حملو ته په ټول زور سره ځواب ورکړي. د سعودي عربستان مشرانو پرون ویل چې د عربي هیوادونو او د خلیج د سنی هیوادونو د استازو دوی بیړنۍ غونډې به جوړې سي. په دغو غونډو کې به د متحده عرب اماراتو سواحلو ته نږدې د تیلو د ټانکرونو د سبوتاژ او د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حملې د ادعاو په اړه خبرې کیږي. د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حملې مسؤلیت په یمن کې حوثي وسلوالو اخیستی دی. تهران په دې پیښه کې هر ډول دخالت رد کړی دی. په کاسوو کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي چې د دې ادارې له هغو دوو کارکوونکو چې د پولیسو په عملیاتو کې زخمیان سوي وو یو د تداوي لپاره سربیا ته لیږدول سوی دی. په کاسوو کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر پرون په یوه بیان کې ویلي چې دا کارکوونکی یې په خټه روسی دی چې زیات ټپونه لري او بلګراد ته لیږدول سوی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې هغه به د سربیا په پلازمینه کې د هغه له کورنۍ سره یو ځای سي. د ملګرو ملتونو دوه کارکوونکي تیره سېشنبه د کاسوو په شمالي سیمو کې چې اکثریت سربان اوسیږي د پولیسو په عملیاتو کې زخمیان سوي وو. د ملګرو ملتونو دویم زخمي مامور په خټه سرب دی، دواړه پولیسو نیولي وو. پولیسو روسي وګړي په هغه ورځ خوشي کړ او سرب وګړي وروسته رای اله کړ. تاسو د رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې په مسکو کې د ورستې غونډې برخوال وایي نه دي توانېدلی پر اوربان موافقه وکړي. د مسکو د غونډې له ځینو برخوالو سره مو خبرې کړي.
تاکید راته که افغانستان آمده بود عمدترین مسئله که بس و آتش بس بود. بنان در این موارد صحبت شد، پیشرفت های زیاد نبود.
د کورونا چاره وزارت سفری او قطعه د سرتیرو لستونز مو هم په یو راپور کې خبرو.
آنان سیلو ما روزه میگیریم، در اون امور مجبور هستیم یک چیزی شپای مشروع و امور واجور میکنیم، اون امور میخوریم.
په نور موضوعاتو کې د پښتون ژغورنی غورزنګ بل مشر محسن داوړ یوې محکمې ته حاضر کړل سوی دی. دوه 19 پروګرامونه هم خبرو. نیمه نړۍ او کور کلی د دې خبرونه د سر موضوع اخلو. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د بین الافغاني خبرو ګډونوال وایي چې په خبرو کې پرمختګ شوی، خو نه دي توانېدلي چې پر اوربان موافقه وکړي. په مسکو کې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د افغانستان پر 3 کلنه جګړه خبرې وسوې، خو ځینو سیاستوالو چې په دغو خبرو کې ګډون درلود ویلي چې پرمختګ له توقع سره سم نه دی سوی. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
پاره ګډه اعلامیه کې چې پرون خبره شوه د خبرو ټولو ګډونوالو ویلي چې د اوربان پر امکان د اسلامي نظام پر پیاوړي کول او د شوزو پر قونو مثبت یو رغون کې خبري شوې دي. په اعلامیه کې لیکل شوی دواړو خواو فوق العاده پرمختګ کړی، خو ځینې مسلې نور بحث ته اړتیا لري. د طالبانو د مذاکره کوونکو پلاوی ویاند سهیل شاهین ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د لانجې د سیاسي حل په اړه د پام وړ پرمختګ شوی دی. خو د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور اسوسییټډ پرست ویلي زموږ توقع زیاته وه، موږ تقریبا 9 ساعته مذاکره وکړې. نور اسوسییټډ پرست ویلي زموږ اساسي پیغام د اوربند اعلان وو، داسې اوربند چې د سولې پیل شي. اتا محمد نور لایول رتبه پلاوی سره چې بخوانی ولسمشر حمید کرزی د ولسی جرګې بخوانی غړي فوزیه کوفي او یوش میر نور سیاستوال پکې وو. په مسکو کې د طالبانو له 4 کسیز پلاوی سره په بین الافغاني خبرو کې برخه درلوده. د طالبانو د پلاوی مشري مولا عبدالغنی برادر کوله. په مسکو کې د افغانستان سفیر او د سولې د عالی شورا مشر په پرونیو خبرو کې نو. شاهین په دې اړه معلومات ندي ورکړي چې بل غونډه به څه وخت او چیرته وي. د خبری اژانسونو په حواله وسلوالو طالبانو د روسیې حکومت ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به چاته پرې نه ږدي چې د روسیې پر ضد کار ورڅخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په مسکو کې د غونډې په لومړۍ ورځ ویلي چې دوی له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو ملاتړ کوي. په مسکو کې غونډه د مې 4 پیل شوه او په 10 پای ته ورسېده. د غونډې لومړۍ ورځ د افغانستان او روسیې د سیاسي اړیکو د سلمې کلیزې د المانزولو په نوم جوړه سوې وه. د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي زمیر کابلوف اسوسییټډ پرست ویلي چې د طالبانو له استازو سره یې کتلي دي. کابلوف ویلي چې له هغوی سره پر داسې لارو چې په افغانستان کې د ملي پخلاینې د پروسې له پیل سره مرسته کولای شي غږېدلی دی. کابلوف د خپلو خبرو نور جزئیات نه دي ورکړي.
ومردل چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو ګډونوال وایي چې په خبرو کې پرمختګ سوی خو دوی پر اوربان موافقې ته نه دي رسیدلي. په مسکو کې د طالبانو د استازو او افغان سیاستوالو غونډه له کومې موافقې پرته پای ته رسیدلې ده. د دې غونډې یوه برخه واله فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وایي چې که څه هم دواړو لوریو سراسري سولې ته د رسېدو په مقصد پر یوې ګډې ارادې ټینګار وکړ، خو طالبانو د دوی په خبره چې اوربان رد کړ. اکرام الله اکرام له کابله نور جزئیات وړاندې کوي.
په مسکو کې د افغان سیاستوالو او طالبانو د پلاوی ترمنځ دوه ورځنی بحثونه له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدل. دغه ناستې یوې ګډونوالي فوزي کوپی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو په دغه ناسته کې پر خپل پخواني دریځ ټینګار وکړ او د کمکی اختر په ورځو کې اوربند ته غاړه کېنښوده. دی ویل دواړو لوریو هوکړه وکړه چې په دغو مسایلو د روان میلادي کال د فبروري د 15 او 16 پر هوکړو ټینګار وشو، په راتلونکي کې به هم خبرې دوام وکړي. دا وای پر ملکی سیمو لکه مدرسو، خونځیو او جماعتونو د حملو د بندیدو په اړه خبرې وشوې. د ښځو حقونه او د ملکی کسانو ملاتړ هم د بحث موضوعګانې وي، خو څرنګه چې ټول موارد اوربند پورې تړلي باید هوکړه پرې شوې وای او په اعلامیه کې راغلي وای، خو ونه شوه او طالبانو پر اوربند توافق ونه کړ. د طالبانو د پلاوی بغړی په دې شرط چې نومي ونه خسل شي ازادي راډیو ته ویل د اختر په ورځو کې به د اوربند موضوع ل خپل رهبرۍ سره شریک کړي. د په دغه ورځو کې د اوربند موضوع نه هم تایید او نه هم رد کړه. دا وایي چې په قطر کې به د افغانستان د سولې د خبرو ووم پړاو د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي اساسي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استاذ ترمنز لکم کې اختر وروسته پایل شي. مسکو د سې شنبه په ورځ د افغانستان د سولې په خاطر د دوهم ځل لپاره د افغان او طالبانو د قطر د دفتر د پلاو کور او د افغانستان په قطر کې د طالبانو د دفتر استازو د سه‌شنبه پورس د افغانستان او روسیې ترمنځ د سلکلنو ډیپلوماټیکو اړیکو په منځغونډه کې خبرې لرلې. اوربان د جګړې پر مهال د ملکی کسانو خوندیتوب، د بندیانو مسایل، د افغانستان د بهرنۍ وزوکونو وتل، د بهرنۍ لاسوهنو مخنیوي، د بین الافغاني مذاکراتو دوام، د اسلامي نظام ټینګښت، د خاورې د تمامیت ساتل، د ښځو حقونو او داسې نور حق مسایل دي چې د افغان سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ د مسکو د ناسې په پای کې د دوی په ګډه اعلامیه کې خبره شوې ده. مسکو څلور میاشتې مخکې د فبروري په لومړیو کې هم د افغان سیاستوالو او د طالبانو د سیاسي دفتر د استازو د لومړی ناسې د کوربه چې افغان حکومت رد کړی و ویل د دغه ناستې پریکړې اجرایی نه دي. په همدې حال کې د افغانستان یو سیاسي کارپو سید ساق ګیلانی وایي چې دا ډول ناستې تر ډیره حده نمایشي بڼه لري او یوازینی نتیجه یې طالبانو ته هویت ورکول دي. دی وایي دا ډول ناستې پرته له دې چې مطبوعاتي تبلیغات وي او د شخصیتونو پیژندنه مطرح کړي نوره هیڅ لاسته راوړنه نه لري. لدی وړاندې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي و چې د مسکو په بین الافغاني ناسته کې د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس او په مسکو کې افغان سفیر برخه اخلي. په دې ناسته کې د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي او د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس کریم خلیلی په ګډون څلورویشت افغان سیاستوالو برخه اخیستې وه. د طالبانو له لوري هم د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ اسوارلس نفلي پلاوي په دې ناسته کې برخه اخیستې وه. تمه کېده چې دواړه لوري به د اوربان په کولو هوکړې ته ورسیږي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کورونی چارو وزارت د سفری او قتی سرتیری شکایت لري چې خوراکي توکي به کیفیت دي. دوی وایي چې په ټولو روژه کې د سیلو په ډوډۍ او به کیفیت میوه روژه ماته کړې ده. تفصیل خان محمد سینا.
د کورنۍ چارو وزارت د سفریق قتی سرتیری غلام رسول وای له سهار تر ماخامه د سوزون کې لمر لاندې د امنیت لپاره ولاړ دی. غلام رسول چې درنه وسپنیزه خولۍ پر سر پر تلی ځان پورې تړلې د کابل ښار د عبدالحق په سلور لارې کې موټر تالاشي کوي. حکوم خواړه چې ورته د کورنۍ چارو د وزارت لخوا ورکول کېږي ترې راضي نه دی.
نان ما خوبش نیست، گوشت ما خوبش نیست، دای مای مبارد
دوی دوده مخ نده، غوخ مو بی کیفیت ده، دسیلو پا دوده روجمات ده، مجبوریو چه خوروائی کلو و وی خورو
اونو مورم می خوریم.
دوی یوازی ده بی کیفیت خوراکی مواد و نشکایت نکوی، بلکه وی چه میاشتینه تنخای هم پر وقت نور کول کیگی. دا لومړی ځل نه دی چې پولیس له بې کیفیته خوراکي موادو شکایت کوي، بلکې پخوای هم ورته شکایتونه کړي دي. دوی دا هم وایي چې له مخالفینو سره د مبارزې په خاطر مناسب وسله او مهمات هم نه لري. جاوید بل پولیس دی چې وایي خواړه او میوه یې بې کیفیته ده.
تربوز شمال ما مو افطاری کم تربوز بجام
دی وای د کیلې پر ځای چې پر روزماتی کې هندوانه راکوي خساوی په پوستو کې د دوی حق سوق خوري پولیس مجبوریږي چې لخپل جیب ډوړې واخلي
جیب خود نان بخره
د کورنۍ چارو وزارت 13 ورځ په دغه ولایت کې د شپږ سوه میلیونه افغانیو د اختلاس خبر ورکړ او ویل په دغه اختلاس کې د دې وزارت ځینې چارواکي او د یو قراردادي شرکت خاوند حاجي رسا لاس لري دغه کسان د اختلاس او د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د غوښې په سندونو کې د درغلیو له امله نیول شوي دي د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ په دغه وزارت کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل او د تړونونو د موادو نه پلي کېدل د دغه فسادونو لاملونه ګڼي د دغه بنسټ د عدالت غوښتنې او عامه اړیکو مسؤل محمد ناصر تیموري وایي
دی
وایي وروستۍ ستونزه د کورنیو چارو په وزارت کې د غوښې موضوع وه لامل یې د تړونونو نه پلي کېدل دي یعنې نیم تړون پلی او نیم یې له فساد سره ډک وزارت ته د راپور په بڼه وړاندې کېږي لبل اخوال اداري فساد سره د مبارزه د سار د خپلواک کمیسیون رئیس باری سلام په دې برخه کې بل ستونزه ته اشاره کوي دی وایي زموږ موندنې دا دي چې د تړونونو ټول مراحل له داوطلبۍ نه نیولې د تړون د ورکړې او اجرا پورې په ټول سیستم کې فساد موجود وي دغه بنسټ د کورنیو چارو په وزارت کې د اختلاس کوونکو د نیولو هرکلی کوي او وایي په دغه وزارت کې د فساد پر وړاندې مبارزه ډېره هڅه غواړي هڅه مو وکړه په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو خو بریالي نه شو خو د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی مخکې له دې ویلي چې په دغه وزارت کې به له فاسدو کسانو سره جدي مبارزه وشي خان محمد سین ازادي راډیو کابل
د 2019 د کرکټ نړیوال جام شیبه په شیبه له آزادی رادیو د آزادی رادیو له بپانی او فیسبوک څخه تازه معلومات واوري وبيني او ولولي
د کرکټ نړیوال جام د لوبو په لړ کې انګلستان د کرکټ د 2019 میلادي کال په سیالیو کې بریالی سفر پیل کړ د انګلستان لوبډلې سویلي افریقا ته د 104 منډو په توپیر ماتې ورکړه دا د کرکټ د 2019 میلادي کال د جام لومړۍ لوبه وه د دغو سیالیو په دویمه لوبه کې پاکستان او ویست انډیز لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي افغانستان به د شنبې په ورځ د استرالیا په وړاندې خپله لومړۍ لوبه وکړي نن د افغانستان د کرکټ ستوری راشد خان در پیژنو اسمت څاروان په دې اړه جزئیات برابر کړي
راشد خان نه یوازې د افغانستان د کرکټ تر ټولو مطرح لوبغاړی دی بلکې په نړۍ کې هم د کرکټ ستوری ګڼل کیږي راشد خان د 1998 میلادي کال د سپتمبر په شلمه په ننګرهار ولایت کې زیږیدلی دی په 2015 میلادي کال د لومړي ځل لپاره د افغانستان له ملي لوبډلې سره یو ځای شو د تر اوسه پورې په دوو ټیسټ 9-5 یو ورځنیو 8-8 اووره نړیوالو مسابقو کې ګډون کړی دی راشد خان په یو ورځنیو مسابقو کې 298 او په شلو اووره کې 123 منډې کړې خو د راشد خان قوت په باولنګ کې دی د تر اوسه پورې په شلو اووره سیالیو کې 15 په یو ورځنیو کې 125 او په ټیسټ کې 9 لوبغاړي سوځولي دي په 2018 میلادي کال کې راشد خان په نړۍ کې له دې نظره چې تر ټولو په لنډ وخت کې 50 وکټونه اخیستي په نړۍ کې لومړی مقام خپل کړ راشد خان د نړۍ په مهمو لیګونو لکه د هند په آی پی ایل د استرالیا په بیگ باش او د ویست انډیز په کارابین لیګ کې لوبېدلی دی د سږ کال په اپریل کې د افغانستان کرکټ بورډ راشد خان د افغانستان د شلو اووره ټیم کپتان وټاکه
اوس به له سفي الله ستانک ځینې واورو چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي
په داسې حال کې چې موسکاو د یو ډله افغان سیاستوالو او طالبانو کوربه او څو د اوربند په ټینګښت خبرې وکړي، په کابل کې یو ځانمرګ بریت ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې په همدغو دواړو پیښو تمرکز کړی دی. ورځپاڼې لیکلي، په کابل کې د مارشال فهیم پر پوځي اکاډمي د پنجشنبې په ورځ په یو موټر کې سپاره ځانمرګ بریدګر حمله وکړه، شپږ کسان یې ووژل او شپاړس نور یې ټپیان کړل. اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغه برید مسؤلیت ومانه. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلي، لکه چې دا پوځي اکاډمي په 2014 کال کې پرانیستل شوه، هم اسلامي دولت ډلې یا داعش او هم طالب وسلوالو بریدونه پرې کړي. واشنگتن پوسټ لیکلي، په کابل کې دا برید داسې وخت شوی چې په موسکو کې د غونډې ګډونوالو اوربند ته د رسیدو یا آن د اوربند له هیلې پرته خپل بحث پای ته رسولی. د مقالې په دوام کې د طالبانو د یو ویاند سهیل شاهین خبرې هم راخیستل شوي چې ویلي دي دوی د خبرو له بهیره راضی دي او دغه سی بحثونو ته به دوام ورکوي. د موسکو په غونډه کې طالبانو د دې ډلې د مرستیال او د سیاسي ډلې د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ برخه اخیستې وه. له افغانستانه هم پخوانی ولسمشر عابد کرزی، ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید حنیف اتمر، د خلکو د وحدت ګوند رهبر محمد محقق، عطا محمد نور او ځینې نور سیاستوال ورغلي وو. دوی لومړی د افغانستان او روسیې د ډیپلوماتیکو اړیکو د سل کلنۍ په مناسبت جوړه شوې غونډه کې برخه اخیستې وه او بیا یې وروسته په افغانستان کې د اوربند او دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو په وتلو بحث کړی. د سولې عالي شورا رئیس کریم خلیلی او په موسکو کې افغان سفیر لطیف بهاند د طالبانو او افغان سیاستوالو په مخامخ خبرو کې حضور نه درلود. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي، طالبانو او د افغان حکومت ځینو سیاسي مخالفینو د پنجشنبې په ورځ ادعا کړې چې د موسکو په خبرو کې فوق العاده پرمختګ کړی، خو ورځپاڼه لیکي افغان حکومت لا د دواړو خواوو په بحثونو کې نه دی شامل او اوربند هم نه دی اعلان شوی. ډیلی میل لیکي، محافظه کاره طالبانو د موسکو په زړه کې په یو لوکس هوټل کې څه باندې دوه ورځې تیرې کړې او له څو وتلیو افغان سیاستوالو سره خبرې وکړې. د طالبانو او یو ډله افغان سیاستوالو د بحثونو په پای کې ګډه اعلامیه هم خپره شوه. د دوی په اعلامیه کې د موسکو خبرې مؤثرې او رغند بلل شوی. د بین الافغانی خبرو دوام، د اوربند ټینګښت، له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل، د ملکیانو خوندیتوب، د افغانستان په چارو کې د بهرنیو لاسوهنو خاتمه او د اسلامي نظام ټینګښت، هغه مسایل دي چې په یاد اعلامیه کې ورته اشاره شوې ده. په دوام کې راغلي، له دې چې ځینې مسایل ډیر بحث ته اړتیا لري، موافقه وشوه چې خبرې په راتلونکي کې هم دوام وکړي. د ډیلی میل په لیکنه دې ته په پام چې د کابل اداره یو ځل بیا حاشیه ته اچول شوې، له دې خبرو د پام وړ نتیجې ترلاسه کول ستونزمن ښکاري.
او سم یو سیمهیزه مسله چېړو. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ دویم مشر محسن داوړ هم نیول سوی دی. محسن داوړ د پاکستان د ملي اسمبلی غړی دی. داوړ په بنو کې د ترهګری ضد محکمې ته وړاندې سوی دی. بلخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د پاکستان له مشرانو جرګې سره خبرې کړې او د خپل ملګري علي وزیر د خوشی کېدو په څیر خپلې اساسي غوښتنې ورته وړاندې کړې دي. فرشتې جلالزی په دې اړه جزئیات برابر کړي دي.
د خیبر پښتونخوا ایالت یو حکومتي ویاند شوکت یوسفزی ویلي چې محسن داوړ د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د پوز پر یوه پوسته د حمله د ادعا او په ارتباط نیول شوی دی. شوکت یوسفزی ویلي چې محسن داوړ پرون په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ونیول سو، خو محسن داوړ پرون ازادي راډیو ته وویل چې هغه خپل ځان پولیسو ته تسلیم کړی دی.
او با گرفتار شوم نه مخپله گرفتاری ورک تازه که چاکه کم فایر شو نو مس خام خیو قانونی تقاضا و نو کنن سبا به هم پیش کنه مخپله زن پیش کوج ما ته وز ده احتساب نه رکم احتساب نه دی یعنی د انویسټیګیشن دوشی نه با کی پته ولا کی سوک چا سکری
دا پښتون غورنی غورځنګ ادعا کړی چې پاکستان په ځانو د تیر یک شنبه پورز د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې پر سولایزو لاریون کوون کو دزی کړی او دیشتنه ملکی وګړي وژل دي. خو د پاکستان په ځویلی چې درې مظاهره چانو جلسیو د پاکستان پاوځ پر محسن د وړ او د پښتون ژغورنې غورځنګ پر بل غړي علي وزیر تور لګولای چې په هغه ورځ پر پاوځي پوسټه په حمله کې لاس درلود. د پاکستان پولیسو علي وزیر د تیر یک شنبه په ورځ نیولای دی. علي وزیر هم د پاکستان د ملي اسمبلی غړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د پاکستان د سنا له شمیر غړو سره کتلی او غشتنه کړې ده چې علي وزیر ژر تر ژره خوشی سي. منظور پښتین د خړ کمر د پیښې پاړه د پلوټونو غښتنه هم کړې ده. هغه ویلي چې په شمالي وزیرستان کې ګرځبندیز باید پای ته ورسیږي او د پاکستان مرکزی حکومت باید په قبایلو کې واک له پوځ واخلي او ملکی ادارو ته وسپاري. د پاکستان په سنا کې د عوامي نېشنل ګوند غړي ستاره ایاز بیګاله منظور پښتین سره د کتنې پاړه ازادي راډیو ته وویل چې د هغه غښتنې حکومت ته وړاندې کړې دي.
حکومت سره اوس خبرې کوو پیلګیا یو جنمن خبرې وي زمو کوشش دا ده کمیټه چې موږ دې د دې ترمن زاد هغه چې کوم فضا ده د یو بل باندې نایت باره هغه چې ختم شي او چې دا شی چې دی په رامنه طریقې سره او سیاسي طریقې سره حل شي.
د بشري حقوقو د ملاتړ نړیوال ادارې هیومن رایټس واچ د مې په دیرشمه پر پاکستان غږ کړی چې د سوله ییزو اعتراض کوونکو د قتل په اړه خپلواکي پلټنې وکړي. په نیویارک کې د دې ادارې د آسیا د برخې مشر براد ادمز په یو بیان کې ویلي چې د پاکستان حکومت باید په شمالي وزیرستان کې د بشري حقوقو د اعادې او د پښتنو د بنیادي حقوقو د خوندیتوب لپاره کار وکړي.
ستاسو له پیغامونو
نورستان ولایت مرکز پارون قاضی محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما محترم ازادي رادیو مسولین او نازما دا هله دا چې نورستان کې تقریبا دا څه د تاسو دوه نیم میاشتې کې چې پر لپسې دلته بارونو ورېږي او نورستان تاسو ته به تر معلومه ده چې یو غننې منطقه ده او دلته دغه د بارانونو ورېدو په وجه باندې بعضي ځایونو کې سیلابونه هم راوتلي دي او سړکونه هم تخریب کړي دي. نو زما د مرکزی حکومت نه دا هله دا چې باید نورستان د ستونزو ته په کتو سره د لارې پاکولو لپاره باید محلي چارواکو سره همکاري وکړي او مرسته پر وخت باید ورسوي. که څه هم د نورستان محلي چارواکو نه من خصوص د نورستان والی حافظ عبدالقیوم نه ډیر زیات مننه کوم چې په جیمی کې هم پر لپسې دلته برت کوشنو خو دلته خو بیا هم د جناب والد صاحب په کوشنو په نتیجه کې هغه د ولایت هغه شته د جینه په استفادې سره پر وخت لارې خلاص شو او څنګه دا کارونه جریان لري. خو ولې محلي چارواکو سره غو امکانات او کمزوت د دې بایسکی کې چې دا کارونه وزندېږي زمونږ د هله دا چې باید دغه پیغام نشر شي.
سلام علیکم، نن تاسو بل د کندهار له تخصص سره په تماس کې ما چیرو د فکر کې تاکونه چې موږ د مامورینو په هیڅ کار کړی اما تر اوسه موږ ماشات نه جوړ کړی. نو تاسو څنګه هیله کوو چې دا پیغام په بار بار خپور کړي او د ولپورو چارواکو سره ورته مننه د ازادي راډیو
ورغول کوچای خبر کوم دی غزنی ولایت نا مسل چارواکی کا د اسلامي امارات ورونه دی کا د اسلامي جمهوریت ورونه دی ډول ډلو نه د غښتنه لرم چې رمضان میاس کې خو وربان رمضان ته نو خو خیر بیا کله غل اختر په شکو ورځو کې د وربان رمضان څخه شي تر څو د سوي درګدی کړي د افغانان د دغریش کې خو خوخی سره ولمن دی دا کول دی اعتماد رد به تاسو بل فرخ مبارکي وکي چې ډیر خوان به وکي ازادي را د زنده‌باد د وربان په اله د فلور مخنن. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ورستی اوریدونکو پیغام ورکړی و چې په هیواد کې دی اوربند وسی چې زیات افغانان ورته تجدید غنو اوریدونکو یې سمسونه هم راسته وليدي. اتل زابل په خپل سمس کې لیکلي د مسکو په څیر غونډې د وخت ځای کول دي. دا غرض غونډې له سولې سره هیڅ مرسته نسی کولای. فضل الرحمن فضلی نن غرهاره په خپل سمس کې لیکلي په مسکو او نور ځایونو کې چې طالب استازي او افغان سیاستوال بین الافغاني خبري کوي باید چې په کور کې نه د غړول خبري وسی ځکه چې دا د کور خبري دی بهر مباسي. د پکتیا له ځاځي اریوب فضل کریم درویش لیکلی خدای دې وکړي چې حکومت او طالبان د اختر په مناسبت په خپل کې اوربند وکړي. شفی جان زدران له خوست لیکلی د مسکو له ورستي غونډې مو د سولې هلی په اوبو له هوسوي. ضیا الرحمن زرمل له هلمند لیکلی موږ غواړو چې اول اوربند بیا سوله وسی. زیارمل د هلمند له ناوی ولسوالۍ لیکلی نشې توکي زیات سوي دي په دې ورستوي کې چې له بده مرغه اوس زیاتې ښځې هم په دې ستونزې اخته سوي دي. عبدالواحد مدقق له لوګره په خپل سمس کې لیکلی تر هر څه مخکې باید دواړه طرفونه پر اوربند موافقه وکړي چې خدای دې وکړي په اختر کې د ده په خبره چې اوربند وسي او خلک دغه اختر په خوشحالۍ سره تیر کړي. او قاسم شاه مشال د لغمان لیکلی د ټاکنو خپلواک کمیسون ورستې فیصله پر ځای پریکړه د عملاتړي کو په دې شرط چې د ولسمشری انتخابات پر ټاکلي وخت تر سره شي. سیاسي رادیو ته ورځ چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر امده قصپو د ماښام تر او بجو ورسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل سي. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې درته خبرونه منړي او د کورونې خاص پروګرام کور کلی. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ د لارې اوریدل سي چې آدرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی.
له جنگ زره چوي دا سمه بدي سيغي
په واسیما کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یالا یان کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
تاسو ازادي رادیو ته ورجست په خبرونه کې نور مسایل هم چیرو خو د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی په مسکو کې د ورستۍ دوه ورځنۍ غونډې ګډونوالو په یوه لامه کې ویلي چې د دوی په خبرو کې پرمختګ شوی خو نه دي توانېدلې پر اوربان موافقه وکړي په مسکو کې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د افغانستان پر 13 کلنه جګړه بین الافغاني خبرې وشوې د سوري ولسي حرکت شاوخوا 1.5 غړي د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه مساکله ولسوالۍ ته پر لاره دي دغه ولسوالۍ چې د لشکرګاه د شمال په 110 کیلومتره کې پرته ده له کلونو راهیسې ورباندې وسلوال طالبان کنټرول لري د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا شنبه د کرکټ د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې لومړۍ لوبه له استرالیا سره وکړي د پاکستان د پوځ مشر د یو متقاعد منصبدار راجا رضوان ایو ملکی وګړي وسیم اکرم د اعدام حکم تایید کړی دی دغه وګړي د پاکستان په پوځي محکمه کې د جاسوسي په تور محاکمه شوی وو د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استاذ ابراهیم هوک خبرداري ورکړ ک ایران د امریکا پر ګټو حمله وکړي امریکا به پوځي ځواب ورکړي او په کاسو کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي چې د دې ادارې له هغو دوو کارکوونکو چې د پولیسو په عملیاتو کې زخمیان شوي وو یو د تداوي لپاره سربیا ته لېږدول شوی دی تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست ازادي رادیو د امنوري خبرونې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې اوریدلی سي ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی 219 پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلی سي په کونړ کې زده کوونکي او ښوونکي شکایت لري چې درسي کتابونه نه لري دوی وایي چې په یو ټولګي کې 4 یا 5 کتابونه موجود وي چې ګڼ زده کوونکي ور باندې راټول وي د کونړ ولایت مسولین هم دغه ستونزه تاییدوي او د حل ژمنه کوي تفصیل د روحلان وری په راپور کې
دا د شیګل ولسوالۍ اړوند مختلط منځنۍ ښوونځی دی چې پکې له 300 زیات نجونې او هلکان په زده کړو بوختي خو د کتابونو له نشتوالي شکایت کوي دوه تنه زده کوونکي وایي
سمایه د ملالم کلی اوسیدونکي موږ ټول زده کوونکي ډېر کتابونه نشته لږ شته او ډېر نشته
زما نوم پزیلیا نه د ملالم کلی اوسیدونکي یم کتابونه انګلیسي نشته پښتو نشته دری نشته ټول نه ډېر کتابونه نشته 15 کتابونه راکلي نور نشته مشکل خو ډېر دی خو لکه کتابونه نشته دی او زده کړه پکې استاد اته لږ شولې کنده
دوی وای د کتابونو د نشټوال لامل ډېرې وختونه تری درس پاتې کیږي او د ازموینو پر مهال غنو ستونزو سره مخ وي
نو می شبانه د ملارم په دنه سونو منځني خوندش پغم ټولګي زمونږ ډېر کتابونه د کومنګ راغه کتابونه رانه شنه مونږ امتحان په چی کې ورکو کومنګ ته داغه کتابونه سوالونه راوړل مونږ به څنګه هر کومنګ سره کتابونه نشته
د یاد خونځي خون کې احمد الله هم وای چې د کتابونو د کموالی په وجه د زده کوونکو ترڅنګ دوی هم زیات مشکلات لري
اکثر شاګردان سره کتابونه نشته لري اکثر شاګردان سره د مونږ کوشش کوو چې په خپل پیسو مله کم شهرولا اما شمان دا خپل درس وي خو بیا مستون ده
په کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبد القهار خونزاده د پنځشنبه پورز ازادي رادیو ته ویل چې د کتابونو د کمی د پوره کولو د پاره ګڼ مکتوبونه وزارت ته لیږل دي او ورته ډاډ ورکړي چې دغه مشکل به ډیر زر حل کړي
د وزارت معارف نه مونږه بار بار غوښتنه کړې ده او هغه مونږ ته د سی وعده راکړي ده چې دا ستونزه به دریو میشتو کې حل شي
هغه لز د کوونکو غواړي چې کوم کتابونه ورکول کیږي باید خی وساتي څو له هغه ورسته ز د کوونکو هم اترېګټ واخلي او د دوی په څیر د کتابونو کمی سره مخ نشي
ستاسو ژغ د ازادۍ پرڅپو
نمیانیده زمانم دیوار وارد دیده مختا و نیچه تو وای مختا خواهی پیسو وای مختا خواهی پ ملک وای مختا خواهی پ پوآن وای مو مختا سوک وای نمختا خواهی چیشی بانی وای یا موری ابتداری یا بروری خواری بسر وی که بدنگی که ملک لری دکیدی من گو خیمی ولاری دیسپروش مو که پراتی دی بیگان دور بودی سبانه دور سبانه دور دی بیگان دور ولی سی من تو کار زن پیداشی او ولی نوایی سی کار زن پیداشی من گو زیپارات ولی مشمانم
ویتور خیراتور ما بی دوره بچه لرم از پلنه دوگی خیراتور رو بی دوره را بریسی بگاتی و خورس پلنه دوگی دستونه توری پیه توری سرای می دایشو که بلا گید مرس
ارفانی ما دلتا مکتب ریر خد درس وار کهی منگا خد درس ریاد نیسو سوک چه درس نوی داغی زور نلاری چه پیسی وار که دولتی ترهیش خپل درس وی ولی چه غر چه دا مکتب دا چه منگا و چیر رسی چه منگا درس وی و خیر غر چو بیا وظیفه واخلو دا مثلا دکتر، انجینر، پولیس، قماندان هر شه وشو که سوک مکتب نوی درس باید نو سی راتون که بای خراب وی دیتا یو پیغام لرن چه باید درس وی تعلیم وکری چه و چه رو رسیگی باید درس وی چه انده درز و انده قلم ده چه و چه رو خلق رسی
ستاسی پیغام ستاسی غک
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی سلامونه او ښه چارې دا ونې د انیمې نړۍ په خبرونه کې د دې موضوع په اړه غږیږو چې ولې په ورستیو څو میاشتو کې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله د ښځو د وژنو پیښې زیاتې شوې
مطابق د قانون مطابق د نظام مو حکومت لرو مو وزارت داخله لرو
د نه موسیقي قتل نه ده بلکې د عمدي قتل ده
اول خدای اعدام مغرده وو د هیڅ اساس نه لري چې پولیس به دې برخه کې اقدام نه کړي
چارو وزارت یو ناکام وزارت ورته بالکل پجرات ویل شي د دې هغه نمایشي پروګرامونه
ولې د خزو دغه ډول وژنو ته د ناموسي قتلونو نوم ورکول کیږي قانوني پاړه څه وایي اړوندو ادارو په دې اړه څه کړي او دغه ډول پیښې د نورو خزو په ژوند څه غیست پرې باسي زموږ همکاري فرشتې غنی همدغه مسایل په یو راپور کې رانغښتي د خلکو نظرونه هم لرو خو اوس راپور ته غوږ شئ
د افغانستان په نرواک ټولنه کې اکثره وخت خزي په بیلابیلو نمونو له تاوتریخوالي سره مخ کیږي چې ځینې وخت دغه تاوتریخوالی د دوی د مرګ سبب هم شي د افغانستان لوی سرنوالی وایي د 1390 کال د مرغومي میاشتې څخه د 1390 کال د وري میاشتې تر پایه پورې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا شپږ څلوېښت هغه پیښې څېړلې دي چې د خزو د مرګ سبب شوي دي د دغه ادارې بیان جمشید رسولی وای چې د تیر په پرتله په دغه شمیرو کې زیاتوالی راغلی دی
د 1390 کال د مرغومي میاشتې د 1390 کال د حمل میاشتې تر پای پورې د افغانستان لوی سرنوالي 1106 هغه قضیه سیړل دي چې توسي د امنیتي او کشفي ارګانونو د خزو د حقوقو مدافع بنسټونو بشري حقوقو خپلوا کمیسون او مدني ټولنې لخوا د هواد له څلور د شولتونو څخه را لګل دي په مې که شپږ څلوېښت د تاوتریخوالي هغه قضیه شامل دي چې د ښځو په مرګ تمامې سوي
له بلې خوا د افغانستان د ښځو چارو وزارت مرستیاله سپوږمۍ وردک هم وایي د روان کال په لومړیو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي د هغې په خبره د روان لمریز کال د وري له لومړۍ د غبرګولې تر لومړیو په ټول هیواد کې له دوی سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 قضیې ثبت شوې دي چې اووه یې د قتل پیښې دي په دې شمیرو کې د خزو د وژل کېدو هغه درې پیښې هم راځي چې د روان کال په غویي میاشت کې په کابل کې وشوې. د غویي میاشتې په دویمه نیټه د کابل په چهل ستون سیمه کې یوه ښځه د میړه او زامنو له لورې ووژل شوه. تر هغه وروسته د همدغې میاشتې په یوویشتمه نیټه د ټلویزیوني خپرونو ویانده او د ولسي جرګې فرهنګي مشاوره مینه منګل هغه وخت د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو ووژل شوه چې د دندې په لور روانه وه. د مینې منګل مور ادعا لري چې لور یې د پخواني میړه جاوید له لورې وژل شوي.
همیشه فزه تعدید ولم د خلکو منطقه ټوله وینو نیولې وه، ټوله منطقه وینو نیولې وه. ډاکټر صاحب اشرف غني نه دا خواهش لرمه، دا خلک د اعدام سي سینما لور سره ډېر ظلم کړی ده.
د روان کال د غویي په څلېرویشتمه نیټه یوه بله بوږنوونکې پیښه هم وشوه چې پریسا په نوم یوه حامله میرمن د کابل په تایمني سیمه کې د یوه اپارتمان له شپږم منزله راولویده او ووژل شوه. د وژل شوې ښځې پلارګنۍ ادعا لري چې ګواکې دغه ښځه د خسرګنۍ له لورې د کور له شپږم پوړه راغورځول شوې ده. د پریسا ورور وایي خور یې مخکې له دې چې سا ورکړي ورته ویلي وو چې یو چا د کور له شپږم پوړه ښکته راغورځولې ده. دی وایي دوی عدالت غواړي او د دې کار عاملین باید مجازات شي.
زه چې کله روغتون ته ورسېدم د خور وضعیت مې ښه نه و. ما ترې د دغه پیښې په اړه پوښتنه وکړه. هغې راته یوازې همدومره وویل چې زه یې وغورځولم. زه د دغه پیښې مسؤلین درې کسه ګڼم، یا یې خاوند دا کار کړی، یا یې خواښې، او یا یې هم اندرور له شپږم پوړه راغورځولې. موږ له دولت عدالت غواړو، ځکه زما خور حامله وه او ډېر ظلم ورسره شوی.
له بلې خوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو د برخې مشره لطیفه سلطانی وایي د روان کال په دوو لومړیو میاشتو کې د ښځو د وژنو پیښو زیاتوالی زیات اندېښمن کړي دي، او که چیرې همداسې دوام وکړي د ښځو د قتلونو پیښو ګراف به ډېر لوړ شي. د 1398 کال په لومړیو دوو میاشتو کې موږ د ښځو د قتلونو 15-16 پیښې ثبت کړي دي. دغه ډول پیښو ته زیاتره وخت ناموسي قتلونو نوم ورکول کیږي چې د یوې ښځې د تر ټولو نږدې کسانو لکه خاوند، ورور او یا پلار لخوا یې ترسره کیږي. او د ښځو دغه وضعیت ته په کتو موږ اندېښنه لرو چې که په دوو میاشتو کې دومره پیښې رامنځته کیږي نو ممکن د کال تر پایه دغه ډول پیښې بیخي زیاتې شي.
ټول سال شاید مورید خیلی زیاد شه.
زیاتره وخت که کومه ښځه د کورنۍ تاوتریخوالي په پایله کې وژل کیږي نو تر ډیره دغه ډول وژنو ته د ناموسي قتلونو نوم ورکول کیږي. خو افغاني ښځې وایي چې دا موضوع زیاتره وخت د دې سبب کیږي چې د ښځو عمدي وژنو ته هم ناموسي قتل نوم ورکړل شي او د پیښې عاملین په مجازاتو کې تخفیف واخلي. افغان حقوق پوه مریم زرمتی وایي دا چې په کابل ښار کې د سړک په غاړه یوه میرمن وژل کیږي او یا یې د کور له شپږم پوړه راغورځول کیږي دا عمدي قتل دی او عاملینو ته یې باید سخته سزا ورکړل شي. نوموړي ناموسي قتل داسې تعریفوي:
کله چې د کورنۍ نارینه یا لومړۍ درجه محارم ښځه د یو داسې جرم په حالت کې چې هغه د نارینه و د هیجان سبب کیږي په آن واحد کې د سترګو لیدلی حال د دریو نه تر څلورو د عقل او بالغو افرادو لیدو او د هغو شهادت ورکول او هغه په آن واحد کې پیغجي باندې فایل او مفول دواړه وزل دا ناموسي قتل ده. ولې داسې یو نفر په کارتینو کې د سړک په سر باندې وزل کیږي او یا یو بل څوک له کړکۍ نه راغورځول کیږي یا یو بل څوک په بل شکل باندې وزل کیږي دا ناموسي قتل نه ده، بلکې دا عمدي قتل ده.
له بلې خوا د یو شمیر نورو ښځو اندېښنه بیا دا ده چې زیاتره وخت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملینو تیښته د دې سبب کیږي چې دغه ډول پیښې زیاتې شي. د کابل پوهنتون پخوانۍ استاده همایره حقمل په زیاتره پیښو کې امنیتي ارګانونه په دې تورنوي چې د خپلې دندې په ترسره کولو کې پاتې راغلي دي.
مطابق د قانون، مطابق د نظام، مطابق د یو جوړښت، موږ حکومت لرو، موږ وزارت داخله لرو، دفاع لرو، امنیت لرو، شورا د امنیت لرو، نور ادارات لرو، وزارتونه لرو، چې دوی باید د بې مسؤلیتۍ نه نور ووځي او احساس د مسؤلیت وکړي. امنیت همین کا
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي ګلالۍ نورصفی بیا وایي چې دا د ښځو چارو وزارت کار دی چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او د ښځو پر وړاندې د قتلونو پیښې کمې شي. نوموړي د ښځو چارو وزارت زیاتره هغه پروګرامونه چې د متضررو ښځو د عدالت غوښتنې لپاره ترسره کیږي ناکام بولي.
ښځو چارو وزارت یو ناکامه وزارت ورته بالکل په جرات ویلی شم. د دې هغه نمایشي پروګرامونه، هغه نمایشي سیمینارونه فقط مخصوصه که تاسې دغه سیمینارو عکسونه مقایسه کوي، فقط د فوتوکاپي ماشین نه دی ایستلی اوسي، هماغه تکراري چیرې دي چې راځي. په پراخه توګه باندې ذهنیت سازي نه ده کړې، خلک د ښځو احترام ته یا د ښځو د حق د پیژندو دپاره ذهنیتونه ورته برابر کړي نه دي.
نوموړي وایي چې د ښځو چارو وزارت که چیرې غواړي فعالیتونه یې ګټور تمام شي نو خپلو پالیسیو او کړنلارو ته دې بیا کتنه وکړي. خو د دغه خبرو په مقابل کې د ښځو چارو وزارت ویلي چې دغه وزارت تر خپله وسه پورې د ښځو غږ اوچت کړی دی. د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ مرستیالې سپوږمۍ وردګ د نیمې نړۍ خپرونې ته وویل چې دوی د ښځو د عدالت غوښتنې لپاره زیاتې هڅې کړي او دغو هڅو ښه پایله هم ورکړې ده.
موږ تاسو په یوه کچه کار کړو، هم رسنۍ دادخواهي کړي، موږ دادخواهي کړو. موږ هم نه غواړو چې دا پیښې وشي او دغه د ما اوسنی تک چې د ما سره دوه درې کسان د کمیسیون غړي هم چې د داخله وزارت ته ورڅو او د خبرو سره پتره کې وو، دلیل یې هم دغه دی چې موږ د دوی نه پوښتنه وکړو چې دوی ولې دومره بې غوري او دومره بې پروايي او دومره د خپلو مسؤلیتونو په برابر کې بې اعتنايي کړي، یا څه دلیل دی چې دغه پیښې وشوې، درې څلور پیښې وشوې چې موږ ډېر خپه.
خو د کورنیو چارو وزارت د اغلي وردګ دغه خبرې ردوي او وایي چې دوی هڅه کړې چې د زیاتره پیښو عملین ونیسي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمي وایي دوی توانېدلې د مینې منګل د پیښې په تړاو دوه کسه او د پریسا د پیښې په تړاو چې د کور د شپږم پوړ څخه راغورځېدلې وه هم دوه کسه ونیسي.
اول خو دا اعدام موږ ردوو، د هېڅ اساس نه لري چې پولیس په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. موږ همواره دې ته متحد یو چې هغه مجرمین چې جرمونه ترسره کوي د هغو پر وړاندې بېرحمانه عمل و. د مینې منګل د قضیې په تور هم دوه تنه نیول شوي دي، خو اصلي عامل یې نه دی نیول شوی. تاسو پوهېږئ چې هر مجرم او جنایت چې وکړي هغه به دښمن په خپل غېږ کې نیسي. موږ به هڅه وکړو چې دغه مجرم ته د همدو دښمنانو په غېږ کې جزا ورکړي.
له بلې خوا همیره حقمل وایي خلک هم د جرمونو په کموالي کې ګټور رول لوبولی شي. د هغې په خبره که چیرې د یوې پیښې په مقابل کې خلک غلي پاتې نه شي او پر وخت امنیتي ارګانونو ته خبر ورکړي نو کیدای شي د ښځو پر وړاندې د جرایمو شمېرې راښکته شي.
که چیرته متاسفانه د موږ د سترګو په وړاندې هم یو جرم واقع کیږي، موږ ځان مسؤول نه ګڼو. هلته که پولیس نه وو، هلته که مثلا امنیتي چارواکي نه وو، خلک خو هغه خلک چې تلیفونونه یې په لاس کې دي، فلم برداری که عکسونه خیلی، آیا نشي کولی چې مثلا هغه خلک ونیسي؟
افغان حقوق پوه مریم زرمتی وایي د دې لپاره چې دغه ډول پیښې زیاتې نشي نو د قانون عملي کول اړین دي.
ټول کشفي نهادونه، عدلي نهادونه او محاکم مکلف دي چې د خپلو اتباعو دپاره قانون پلی کړي. بنا ان که چېرته قانون په ښه توګه باندې پلی سي، متهم توقیف سي، جرم پرې باندې اثبات سي او مجازات تطبیق سي او ټولنه د دې نه آګاه سي چې و د فلاني جرم دپاره فلانی کس په حیث مجرم وپېژندل سو او دغه مجازات هم ورته وټاکل سو، دا بالاخره درس عبرت کېږي او نور به په ټولنه کې د افرادو په وړاندې جرمي مسایل سطحه راټیټېږي او د ښځو د نارینهوو امنیت به خوندي وي.
د افغانستان د جزا کوډ په 546 ماده کې راغلی عام قتل هغه ته وایي چې د قتل ترسره کولو په موخه د بل ژوندي شخص حیات له منځه یوړل شي. او د جزا کوډ په 546 ماده کې بیا راغلی که چیرې د عام قتل لپاره مخکې له مخکې برنامه‌ریزي او ترسوت موجود وي نو مرتکب په اعدام یا لومړۍ درجه دوامدار حبس چې له 20 کلونو کم او له 30 کلونو زیات نه وي محکومیږي. دا ډول د افغانستان د جزا کوډ په 548 ماده کې راغلی هغه شخص چې بل ځان وژنې ته تحریک او په یو ډول نه یو ډول د هغه په ځان وژنه کې مرسته وکړي او تحریک یا مرسته په ځان وژنه تمام شي نو مرتکب په 1 کال حبس محکومیږي. دا چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د وروستیو پیښو په اړه هم خلک څه نظرونه لري ځینو ته به یې غوږ شو.
ایمانم حبیب الله رئیس خیل د لوګر ولایت اوسیدونکو دغه سی قتلونه سی کیږي خامخا موږ ته تشویش وړ ده دلیل امامدا ده سی د خلکو فرهنګي کچا تعلیمی کچا دا ډیره ټیټه ده او بیکاری هم دلته په دې ملک زخت زیاته ده
سې کې خزینه او جنا په لوړه کچه قتل کیږي خاص کر زخپل کله چې د دندې په لوړ ځم دا ویره را سره وي چې د داسې یو حادثه سره مخ نشم نو دا ستونزې ډېر زیاتې دي او شخصا زخپل ډېر متاثر شوی یم
درنو اوریدونکو دا واده دیونه د انیمې نړۍ خبرونه چې فرشتي غنی جوړ کړي او ما همین هوا درته وړاندې کړه تر بیا خو وخت ولري
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام آیا داسې کسان مولیدل چې په خبره لخ خپل خپلوانو سره اړیکې پرې کوي
ما ډیر ما ټول سره کته کړ څوک به جای کارونه یا به جای خبرې کوي د ټول سره ارتباط کته کوم
لخ خپلوانو سره روابط پرې کول سستونځ راولړوي
خانه ورورګلوي چې دوی ترمنځ هغه هم له منځه لاړله هغه کوم مرسته چې په سستونځو کې دی یو بل سره کولای شو راي هغه هم له منځه لاړله
او خلک څنګه کولای شي چې خپل پرې شوی اړیکې لخ خپلوانو سره بیرته ورغوي
دا باید دوه سپنګيري د منډکی پنځه سپنګيري راځه مسجد هغه ته روابط خلاص
خوږ اوریدونکو دغه خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې ده زه سهار ګل میرزا یې وړاندې کوم د موضوع دراس پړول په منظور د راپور ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې و تمثيلي ټوټه هم لرو خو په پیل کې راپور ته وښی چې مریم توخی وړاندې کړې
قدر منه دوستانو انسان یو ټولنیز موجود دی همدغه ټولنیزتوب د دې باعث ګرځي چې انسانان له یو بل سره اړیکې ولري او پرته له اړیکو د انسان ژوند نیمګړی دی خو ځینې وخت دغه اړیکې سمې نه ساتل کیږي او په وړو خبرو له منځه ځي چې بیا په خپلو کې د خفګانونو او نورو بدیو سبب هم کیږي د لوګر ولایت اوسیدونکی احمد هغه څوک دی چې له ځینو خپلوانو سره یې اړیکې پرې کړې دا چې ولې نوموړی وای
ما ډیر ما ټول سره کته کړ زه ته پیسې ما خلاغه پیسې اخلي خو اخی خو سره غلطه زما طبیعت نه ده څنګه زوام دی غونه زی او سویت جک سره ما هغه وای نه ته دې موږ زومی کنه ته دې موږ تابو که زه دا غو تابو نه کوم بم دی سره ویرانی ما نه اوس نه اور سره لرم ولا اس ډیر خلک سره ما کته کړ دا نه جایز هغه گی هغه به جای کارونه کی به جای کارونه دې مخپل نه خو خی څوک به جای کارونه یا به جای خبرې کی دې ټول سره ارتباط کته کوم دا دې ما نه خو خی گی ریتم نو ورزم واده تم نو ورزم او ډیرو ته ورغله یم نه
ځینې خلک بیا وایي چې اکثره خلک د اقتصادي ستونزو له کبله هم له خپل خپلوان سره اړیکې پرې کوي او ځینې وخت د فاميلي ستونزو له کبله هم د اړیکې لمینځ ځي د کابل ولایت اوسیدونکو فرید نوري وایي چې په افغانستان کې دا کار ډیر تر سترګو کیږي نو موږ زیاتوي
څو مدمخ ک په لوګر کې په وسیمه کې د ځینو ورونو ترمنځ پدیر کم از مکه باندې چې دا برخه ماته راځي او دا برخه تاته راځي او شاید مترو خبره وا شاید یو متر دو متر خبره وا چې دوی سره جګړه وکړل ورونه سره بیل دی او بل اخر یو بل سره روابط لري دا روابط سره خراب شوی دی خانه ورورګلوی چې دوی ترمنځ هغه هم له منځه لاړله هغه کوم مرسته چې په ستونزو کې دی یو بل سره کولای شو راي هغه هم له منځه لاړله طبعا د ژوند خون نشته هغه پستراب کې پسترس کې ژوند کوي نه یوازې دا چې دوی د خپل روابط ز سره لاړل او د دې ترڅنګ البته د خپل کلی له نور خلکو سره روابط هم مشلیدل ځکه چې هغه لډاره اوس نشي کولای راوزی له خلکو سره کته پورته شي له خلکو د خلکو په مړي ژوند کې شرکت وکړي
د خو اړیکو ساتنه وخت او متقابل احترام غواړي او کله چې وستونزه راځي کیږي باید دواړه اړخونه د دې پر ځای چې ستونزه په خبرو حل کړي خپل اړیکې ختموي خدا کار روسته په خیمان لري د کابل د ترخی پلو سیدونکو رحمت الله هم دا خبره کوي
موږ خپل دې
زمن قطرابیت مور سره فایده سو خو بیا زخپله دلم یو غختل سره دا دوی کرا ورسه ورغلم مال تور سره کین استم کنه دوی زل کی چاغه واغه مورته ل مکوی دسی خیر د دې لک شرایط اصل مشره خو دې بیا زل کی ل سوال دا مجبور سی یا وډار سی یا ملامت دا د راغه خو ما بیا مر خپل مسئولیت په غاړه وخت ورغلم او دې کور ته کور کې ورته کین استم او اوس ان شاء الله خدیر سره که ما خپل ځان ملامت یم خپل په غاړه وخت ورغلم که دوی ملامتوم خو ما په غاړه وخت ورغلم په کور کې ورته کین استم بس اوس را سره خدیو ډیر خوشاله یم تاړي کې جوړس دوی خوشاله دي زم خوشاله یم اړي کې جوړس
خی اړي کې په ټولنه کې د انسان د عزت او خوشنغ سبب ګرځي همدارس خی اړي کې ل رواني اړخه هم د انسان ژوند ماسون کوي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو خان محمد وای چې دوی ډیر کوخخ کوي ل خپلوانو سره خی اړي کې ولري نو ما وړه زیاتوي
تروزه فضل خدای د تروزه خمو چا سره قط علاقه بوګ نه دي کړی چا سره هر چا سره مونږ صمیمی خبره دوستی انډوالي په صداقت سره کوو والا خو مو شکر د مونږ مشران لرو مثلا د زمونږ د خپلوانو مانس که کومه جنگ جګړه کومه خبر راځي بس مشران دا فیصله کوي بیا مون مشران لرو او دا مشران دا فیصله کوي بس بیت سره روغ جوړ شي یار تر اوسه نه مې دکړي ولا ډیر خوشاله مده قط او روابط خود سه او شید چې بیخي خنه ده باید دوستی زیاتی صمیمیتی انډیوالی خپل سره پردې سره ټول سره او دا تشویش فضل خدای دا مونږ تر اوسه نه لرو چې او مایفل ته زو یا د چا خپل خپلوانو کرے زو دا زمونږ پزره کې نه راځي چې یادا سره راځي د سره خو خپای هم څنګه وکړو دا نشته زمونږ په او راحت زو
خپلوانو سره د اړیکو پرې کول د انسان د منځوي کېدو او تنهایی سبب ګرځي د پکتیا ولایت اوسیدونکو حاجی عبدالحنان وای خلک باید کوښښ وکړي چې د خپل دوستانو سره خپل اړیکې لا ټینګې کړي او کله چې کومه ترخه د دوی ترمنځ راځي حل لارې د اړیکو پرې کول نه دي نو ما وړه وای
کتر روابط باید خپلوانو ترمنځ ونسی که د خپلوانو ترمنځ کتر روابط کیږي د خوګوره ګناه ته ځان مخامخ کوي دا باید دوه سپینګیری د منډکی پنځه سپینګیری راځه مسی دا کتر روابط خلاص کی دا سر وغواړي د افغانستان انانات شایدي باید اوسې دا د جرګو په خلو باندې کیږي د پښتنو په خلو باندې کیږي دو خپلوانو په منځ کې کوم مشکل ته راغلی دا مشکل د پنځو د دوه سپینګیری په مابین کې دا خلاص دال سره دا مشکل که پس دا خو د بدی مشکل ده بدی تر جوړیږي دینه خو خلاف کارونه جوړیږي دا موږ ملک چې بدبختي لنډه کوي دا خو دی واجب بدبختي لنډه کوي دا چې یو دیونه منی بل دی بل منی کدا سره ومنله مشکل اوار دي هیڅ مشکل دا باید جوړ شي کدا جوړ نشي دا بدی تر جوړیږي بدی چې جوړ بدی خو د خدای خوخه نه ده کتر وابطونه شي کدا وصول دا ګناه ده دا کارونه د سپینګریو په خلو باید انانه د سپینګریو په خلو جوړ شي
اسلام هم په خو او نیکو اړیکو د دوستانو خپلوانو سره تاکید کوي په دې اړه دینی عالم مولوی حمید الله وای
د اسلام مبارک دین له نظر نه خو قطع روابط دا قطعا حرام دي ډیر اسباب دي دې لپاره لکه اوس اکثریت مونږ او تاسو ورونه چې هغه په فرېشانی اقتصادي فرېشانی باندې مبتلا دي دغه یوازینی سبب هم دغه قطع روابط کېدلی شي پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث کڅوک وای د درې ورځو نه اضافه د خپلوانو سره روابط قطع کړل او دای وفات سه وفات سه نو د دې ځای جهنم دی ان په ډیرو کلکو الفاظو سره چې یو سړی ته یو مسلمان ته دا ویل سي چې د دې عمل په وجه باندې د تا ځای جهنم ګرځي په دې معنی چې دا ډیر یو بد عمل دی خطا دی روابطو یا مسلمان سره رابطه قطع کول خپلوانو سره رابطه قطع کول یا غو سره کینه په لړ کې ساتل دا شرحان بیخین روا دی
د خپلوانو سره اړیکې پرې کول پر رواني لحاظ کورنۍ او ټولنې ته کوم مشکلات راولاړوي پر واپو استاد یو الحق شمسی په اړه داسې وایي
بله بل ستونزې درلودلی شي اول خو دا چې انسان یوازې ژوند نسي کولی دا یو مسئله بل رواني مسایل درلودلی شي چې ایجاد کړي هر یو کس چې تنها کیږي له ځانه سره شخصي انتظاعي او ډیر غیر واقعي افکار مخ کیږي منځوي ژوند دی او خپل ځان سره د هر چا په رابطه قضاوتونه کوي خپل ځان سره د ټولنې په رابطه د نورو په رابطه یو خاص ډول افکار ته رسیږي دا په خپل له یو بل زاویې زور دی رنځ دی او تکلیف دی ورسره نور تکلیفونه لکه مثلا ملګري او بیل خیخان سکوسی اعتماد ملری پټونه کی یعنی همیشه تاسو ادارات کې څو ګورې د تایید او د اعتبار لپاره د دوستان د باید معلوم شي سو په دې خاطر زمونږ اړیکی کمیږي زمونږ دوستان کمیږي او دا ستونزې د انسان لپاره یوازې ژوند نسی کولای مشکل ورته جوړېدلی سي او د نور سره په ژوند کې د وده پرمختګ شخصیت هویت او هر څه جوړېدلی سي
زه نوید ځلان ما آهنګر ما او زه د کور کلی برنامه اورم او تاسو هم اورئ
خو ګوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاوي و تمثيلي ټوټه لرو چې تاسو پام ورته راړوم
د فرید پلاره پویږي چې خور سره د یاب نور زما مړی او ژوندی بسته نور دې نه را کړه راضي او نه ورزم.
ولې بیا څه خبره ده چې بیا دې مړی او ژوندی وشکوه؟ ته خو هر ورځ دی او چا نه یو چا سره اړیکه پرې کوې.
ولې ته نه پوهیږې چې چا سره یې خیکی کړې ده؟ هغه چا سره چې زه ورسره مړی او ژوندی نه لرم، زما د زدې دا کار وکړ او د جان آغا لورې زوی ته وکړه.
ګوره ښځې، دې خبرو پسې مه ګرځه، اوس جان آغا خو د ورور ده. یوه خبره وه تېره شوه، ولې په نا خبرو پسې ګرځې؟
ورور مې دی، زه د چا پروا نه لرم. یو ور مې چې زړه له چا تور شو بیا نو یې ورسره نه کوم، زه ورسره نه کوم ستا نو زړه. ښه نو رښتیا دې میرویس جان واده ته څو نفر خبر کو؟ نه شپه به کینو، لس به ولیکو.
څوک به خبر کې؟ تا خو له ټولو سره شکولې ده، له هیچا سره مړی او ژوندی نه لرې.
ځه ځه، خدای دې همسایګان او همکاران لري، هغوی خبروم.
هی خدای دې انصاف درکړي، زه بیا به په واده کې وګورو چې څوک راځي. ودې لیده چې دې هلک واده څومره سوړ وه او ټوله ډوډۍ هم هوټلي ته پاتې شوه. دا ټول ستا د لاسه چې دې ټولو دوستانو سره د اړیکې پرې کړې. زیان مو وشو عذر مو نه.
اوله زه هم په واده هېڅ پوه نه شوم او ډېره خفه هم شوم. هغه ښیښانو ته هم کم راغلو، ټول میدان هغوی نیولی و او کتری و کنایې هم ویلې چې بیچارهګان بې کسه دي.
ټول ستا کارونه دي نو. هی
دوستانو، دا و د دې اونۍ د کور کلي د خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بلې خپرونې ښه وخت.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.